آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
یو نړیوال هیئت خوست تتللی دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو حال وګوري. پاکستان بیا ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او روغې جوړې د هلو ځلو سره مرسته وکړي، او د سوریې په شمال کې کوردي جنګیالیو ته تقویتي قواوې رسیدلې دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. په کابل کې د سویډن سفیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د کډوالو د چارو د نړیوالې ادارې یو هیئت یو ګډ هیئت پر خوست تللی دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو حالات له نږدې وګوري او د بشري مرستو امکانات برابر کړي. هیئت د ګوربزو په ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو یو کم ته ولاړ او د کډوالو له یو شمېر مشرانو سره یې وکتل او د مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک بودین وویل چې دوی کوشش کوي د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې د میشتو وزیرستاني کډوالو اړتیاوې معلومې کړي، په خاصه توګه چې په دې ساړه موسم کې د خیمو ګرمولو ته سخت ضرورت لیدل کیږي. د پاکستان د اردو چارواکو ویلي دي چې د خیبر په قبایلي سیمه کې د اردو د عملیاتو په وخت کې چې د یاغیانو په مقابل کې یې کړې 8 عسکر وژل سوي دي. په دې عملیاتو کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ وسول 21 یاغیان هم وژل سوي دي او څونور زخمي سوي دي. پاکستان په نیمه خود مختاره قبایلي سیمه کې د 2004 کال را په دې خوا د اسلامي یاغي ډلو په مقابل کې جګړه پیل کړې ده. له بلې خوا اردو پرون اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د یاغیانو پر ضد څلور میاشتنۍ جګړه بریالۍ ده. چارواکو ویلي دي چې عسکرو په شمالي وزیرستان کې 1000 یاغیان وژلي دي. دا ارقام په مستقله توګه نسی تاییدېدلی، ځکه چې ژورنالیستان دغو سیمو ته نسی ورتللی چې رپورټونه ترلاسه کړي.
پاکستان بیا ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او روغې جوړې د هلو ځلو سره مرسته وکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کې به په اصطلاح یو نوی فصل پرانیزي. د پاکستان حکومت دا ژمنه وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان او پاکستان دپاره د امریکا خاص استازي ډان فیلډمن پرون د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خپلې خبرې پای ته ورسولې. د ملي امنیت او خارجي پالیسۍ دپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاحکار سرتاج عزیز له قوله ویل سوي دي چې پاکستان د یوه نیکمرغه باثباته او یو موټی افغانستان ملاتړ کوي.
په شمالي سوریه کې کوردي جنګیالیو ته د کوبانی په شرګوټي کې چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړو اخته دي تقویتي قواوې رسېدلې دي. د آزاد سوریه د پوس په نامه د یاغیانو د یوې ډلې 50 تنه پرون د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د سرحد څخه اوښتي او په سوریه کې د کوبانی شرګوټي ته رسېدلې دي. هغوی له درې نیم کالو جګړو څخه وروسته چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د راپرځولو دپاره یې د سوریې د قواوو سره وکړې، اوس د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې جګړې ته چمتو سوي دي. له بلې خوا د عراقي کردانو د جنګیالیو یوه ډله پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې یوه هوایي میدان ته ورغلې او د هغه ځای څخه په داسې حال کې چې د ترکیې قواو له خوا بدرګه کېدله د سوریې سرحد ته رسېدلې ده. د موټرو یو کتار چې یوه بله ډله چې درنې وسلې ورسره دي را اخیستې ده هم پرون د چهارشنبې په ورځ ترکیې ته اوښتې او کوبانې ته روانه سوې ده. د ترکیه حکومت تیر اونۍ موافقه وکړه چې د عراقي کردانو 150 تنو جنګیالیو ته به اجازه ورکړي چې د ترکیه د خاورې څخه کوبانی ته ځانونه ورسوي.
جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې تر څو چې د ایبولا ناروغي په لویدیځ افریقا کې موجوده وي په متحده ایالاتو کې به هم خال خال پیښې لیدل کیږي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په سپینماني کې د امریکا د روغتیا د هغو کارکوونکو درناوی وکړ چې د لویدیځې افریقا څخه بیرته راستانه سوي دي او هغوی چې غواړي هغې سیمې ته ولاړ سي. ښاغلی اوباما هغوی قهرمانان وبلل چې په میړانه او زړورتوب سره د خپلو استعدادونو څخه کار اخلي او د خپلې دندې د ترسره کولو په احساس سره د هغې سیمې مرکز ته ورځي چې د ایبولا وبایي ناروغي پکې خپره ده. جمهور رئیس اوباما وویل چې دوی دته دا ډاډ ورکوي چې ایبولا به ورکه سي. هغه وویل چې امریکا مخکله په دې اړه ډېر څه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د زمبیا د جمهور رئیس مرستیال ګای سکات د هغه هیواد د جمهور رئیس مایکل ساتا د مرګ څخه وروسته د موقتي جمهور رئیس په توګه نومول سوی دی. د زمبیا د دفاع وزیر ایګارلنګو دا اعلان پرون د چهارشنبې په ورځ په پلازمینه لوساکا کې په داسې حال کې وکړ چې ساتا په لندن کې مړ سو او د هغه د مرګ څخه 24 ساعته لا نه و تیر سوي. ساتا په لندن کې په یوه روغتون کې بستري و او معلومه نه سوه چې څه ډول ناروغي ورپېښه وه. د دفاع وزیر دا هم وویل چې په زمبیا کې به په درو میاشتو کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي. په 1994 کال کې په جنوبي افریقا کې د اف ډبلیو ډی کلرک څخه وروسته ښاغلی سکات د افریقا لومړنی سپین پوستي جمهور رئیس دی. د زمبیا دغه نوی مشر او یا کلن دی او هغه وخت په زمبیا کې زیږیدلی دی چې هغه هیواد لا د برتانیې مستعمره وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې کومه تبصره چې د حکومت یوه نامعلوم چارواکي د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په حق له کړې او په هغه باندې انتقاد کړی نامناسبه او بې ګټې وه. نتاکی جنساکی وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ډېر جدیت سره په دې فکر دی چې د خبرو جګړه د یوې خوا په ګټه نه ده. هغه داسې وویل:
Obviously we believe that moving forward it's in the best interest of both sides.
موش پشکاره توګه په دې باور لرو چې د پرمختګ د پاره دا د دواړو خواو په ګټه ده چې کومه خبره کیږي نو هغه باید په مناسبه توګه په داسې ډول وسی چې د دواړو خواو احترام وسی، نه دا چې خصوصي حمله پکې سوي وي.
د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو وایي چې د امریکا له خوا په ده باندې خصوصي حمله د هغه څه نتیجه ده چې دی د اسرائیلو دفاع کوي او د دې هیواد ملي امنیتي ګټې غواړي. دا تبصره پرون د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې سوې ده چې د اټلانټیک په نامه د یوې مجلې لخوا یو آنلاین مضمون خپور سو او پکې د یوه امریکایي چارواکي له قوله هغه په سپکو سپورو یاد سوی او د پالیسیو په تطبیق او اجرا کولو کې بې غیرته بلل سوی و. د اسرائیلو مشر ویل دی چې دی داسې امتیازاتو ورکولو ته تیار نه دی چې د اسرائیلو دولت په خطر کې واچوي. امریکا تل د اسرائیلو څخه په ټینګه غوښتي دی چې د یهودانو دپاره د کورونو جوړول دې بند کړي او دا کار د سولې په مخ کې خنډ بولي. مګر ښاغلی نتانیاهو د دغو کورونو د جوړولو په اړه د خپلې فیصلې دفاع کړې او ویلي دي چې په ختیځ بیت المقدس کې به 1000 نوي کورونه جوړ کړي.
ناټو ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې د اروپا د هوایي قلمرو د پاسه غیر عادي فعالیتونه کشف کړي دي. د ناټو یو نظامي نتاق ډګرمن جی جی زین وویل چې د روسیې څلور ډلو جنگي الوتکو چې ټي یو 95 ډوله ستراتیژیکي بم غورځوونکي او میګ 10 ډوله جټ الوتکې هم پکې شامل وي د بالټیک د سمندرګي شمالي سمندرګي او توري بحیرې د پاسه خاص نظامي مانورې ترسره کړې دي. هغه وویل چې د ناروې، برتانیې، پرتګال، جرمني او ترکیې جنگي الوتکې د هغو د تعقیبولو دپاره وراستول سوي چې د روسیې دغه الوتکې معلومې کړې. هغه وویل چې دا اقدام په عادي توګه هغه وخت کېږي چې ناپیژندل سوي الوتکې د ناټو هوایي قلمرو ته داخلې سي. د ناټو او روسیې ترمنځ جنجالونه د هغه وخت را په دې خوځیت سوي دي چې روسیې د مارچ په میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه د یوکراین څخه بېله او د ځان سره یې یو ځای کړه.
روسیه یو راکټ چې انسان پکې نسته په بریالي توپ سره نړیوال فضایي سټیشن ته وتوغاوه. په دې راکټ کې مواد او سامانونه دغه سټیشن ته رسول کیږي او په داسې حال کې توغول سوی دی چې دې ته ورته د امریکا یو راکټ د توغولو څخه وروسته په هوا کې وچاودید. د روسیه دغه راکټ او بارون کې فضایي بیړۍ به نن وروسته فضایي سټیشن ته ورسیږي.
او د سریلانکا په جنوب مرکزی غرنی سیمه کې د ځمکې شویدو په پیښه کې په لسګونو کورونه تر خټو لاندې سوي دي او دا ویره را پیدا کړې ده چې په سلګونو خلک به مړوي. په دې اړه چې په دې پیښه کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ سوې څومره خلک مړه سوي دي بیل بیل رپورټونه خپاره سوي دي، ځکه چې حکومتي چارواکو دقیق معلومات نه دي ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونی رپورت. د مصر مامورینو د غزې سره د خپل سرحد په اردو کې پسونو کورنیو ته د خپلو کورونو د وتلو هدایت په دې خاطر ورکړی دی چې غواړي په خپلې خاوره کې د تروریستانو د فعالیتونو مخه بنده کړي. د امریکا ژه خبریال ادوارد ایرانیان په دې باندې موږ ته رپورت راکوي.
د الجزیرې د ټلویزیونی شبکې یو رپورټ وایي چې د مصر مقاماتو د رفاه د ښار 600 کورنیو ته ویلي دي چې خپل کورونه خوشی کړي. د سیمینار راغلي خبرونه وایي چې د فوز محلي قومندانانو دغو کورنیو ته 8 ساعته وخت ورکړی چې خپل سامانونه د کورنه بل ځای ته انتقال کړي. دغه رپورټ دا هم وایي چې د تاواني خلکو سره د مالی مرستو وعدې هم شوي دي. د مصر مقاماتو د تیرې پنځشنبې په ورځ د سینای په ټاپو کې په یوې تروریستي حمله کې د 150 عسکرو د وژل کېدلو نه وروسته په هغه ایالت کې د اضطراری حالت اعلان هم کړی دی او هم د ماسخوتن نه تر سهاره پورې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز هم لګېدلی دی. په مصر کې یو سیاسي مبصر سید صادق وایي چې د مصر مامورین ګمان کوي چې دغه تروریستي حمله به په غزې کې دننه تروریستي ډلو کړي وي او د دې امید هم لري چې هغه تونلونه خراب کړي چې تندرو مسلمانان د دغو تونلونو له لارې د غزې او د سینا د ټاپو ترمنځ تګ راتګ کوي. هغه وایي د هغوی هدف دا دی چې د غزې نه په اجتماعي او نظامي مرستو کې کمی راولي. نظر دا دی چې داسې یو اصلي او حقیقي حایله سیمه جوړه شي چې په حقیقت کې هغه به د لویو عملیاتو په مخ کې مشکلات پیدا کندي. مصر او اسرائیلو دواړو په دې هم موافقه کړې ده. د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د امنیت په برخه کې زیاته همکاري په دې خاطر هم موجوده ده چې دواړه یو مشترک دشمن چې هغه تروریزم دی لري. د العربی تلویزیونی شبکې ویلي دي چې د مصر فوز نیت کړی چې د غزې او د سینای ترمنځ 14.5 کیلومتره اوږد یو ژور کانال چې د اوبو نه ډک وي جوړ کړي. په مصر کې د سیاسي چارو مبصر سید صادق وایي چې د سینا د ټاپو په شمال کې ځنې بدویان د مصر د حکومت سره تاریخي دښمنی لري، مګر د دغو بدویانو بیا ځنې د حکومت ملاتړ کوي. هغه له صادق وایي چې د سینا د 3,000 اوسیدونکو نه 200,000 بدویان دي. د دوشنبه په ورځ په قاهره کې ډیر زیات خلک چې د حکومت طرفداري کوله د هغه ملک د دفاع د وزارت مخې ته راټول شي وو او د خپل ملک د پولیسو او د فوج د ملاتړ شعارونه ورکول. په همدې توګه د سه شنبه په ورځ د 15 سیاسي ډلو او د انجوګانو استادو یو کانفرنس جوړ کړی وو او ټولو د سینا په ټاپو او د ملک په نورو ځایونو کې د ټوریزم په ضد د خپل حکومت د مبارزې سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په افغانستان کې د سویډن سفارت د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر او د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې یو ګډ پلاوی خوست تللی او د وزیرستاني کډوالو سره یې په مختلفو برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي. په دې اړه تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت.
په افغانستان کې د سویډن هیواد سفیر د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرسیال او په کابل کې د کډوالو چارو نړیوالې ادارې د غټ پلاوینن خوست ولایت سفر وکړ او د کډوالو حالت یې له نږدې ولید. دوی نن له غرمې مخکې له ولایتي چارواکو سره یو ځای په ګربز ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو کیمپ ته لاړل او د کډوالو له یو شمېر مشرانو سره یې د غونډې په ترڅ کې د خپلو مرستو پر دوام او پراختیا ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک بودین وویل دوی هڅې کوي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې تر خیمو لاندې د میشتو وزیرستاني کډوالو تر ټولو مهمې اړتیاوې معلومې کړي. هغه د ځینې نورو اړتیاو پر پره کولو سربیره دغو کډوالو ته د ژمي په ساړه موسم کې د خیمو د تودولو لازمو اسانتیاوو د برابرولو کلکه ژمنه وکړه. موږ هڅه کوو چې وکولی شو په راتلونکي ژمي کې له کډوالو سره مرستې وکړو. زه له تاسو هیله کوم چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړئ او دا معلومه کړو چې دلته کورنۍ په څه حالت کې ژوند کوي.
The key issues are for you and your families staying here.
مارک بودین همدارنګه زیاته کړه چې راتلونکي ونیل ولسمشر اشرف غنی احمدی سره ګوري او د کډوالو د ستونزو د بنسټیز هوارې تر څنګ به د کډوالو ماشومانو لپاره د زده کړې د زمینې په برابرولو خبرې وکړي.
Some of the concerns that you have obviously expressed about
زبل جمهور رئیس سره تاسو د ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښنه او کېدون کې لازم مرستې شریکې کړم. موږ به په دې سیمه کې د سوله ییز ژوند لپاره په ګډه کار کوو. په افغانستان کې د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې مشر بوشاک وزیرستاني کډوالو ته وویل چې د خپلو مرستو تر څنګ د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستو د راجلبولو په برخه کې هم پوره هڅې کوي. په کابل کې د سویډن هیواد سفیر پیټر د کډوالو مشرانو ته وویل چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د بنسټیز هواري او د مرستو لپاره له نورو نړیوالو سازمانونو سره یو ځای کار کوي. ښاغلی پیټر په دې اړه داسې وویل: زموږ هیواد له افغانستان سره د څو لسیزو راپه دېخوا پراخې او دوامدارې مرستې کړې او همدارنګه سویډن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کلک ملاتړی هیواد دی. د ګربز ولسوالۍ د ګلان د کیمپ یو تن اوسیدونکي شوکت حیات مسعود چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې له یاد شوي پلاوي د روغتیایي اسانتیاوو او د ماشومانو لپاره د زده کړې د زمینې پر برابرولو ټینګار وکړ. موږ له حکومتي چارواکو او نړیوالو ادارو سره پوره همکار یو څو دوی پوه شي چې موږ سوله خوښوونکي خلک یو. موږ روغتیا، د ماشومانو لپاره تعلیم او سوله ییز ژوند غواړو. دا هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې اصلي هدف دی. په یاد غونډه کې د خوست سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی له ټولو هغو سازمانونو څخه چې له وزیرستاني کډوالو سره یې تر خپله وسه مرستې کړې د مننې تر څنګ وغوښتل چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
زه غواړم چې هم د راغلي کډوالو ته دا اطمینان ورکوم چې زموږ دولت په هره برخه کې کوشش کوي چې د کډوالو په هر ځای کې لاسنیوی وکوي، که خوراکي توکي وي که غیر خوراکي توکي وي هغه په ښه شکل سره ټولو ته ورسیږي. مهمه خبره دا چې تاسو چیرې چې یاست، په هر ځای کې چې یاست، تاسو داسې فکر وکړئ چې تاسو په خپل کور کې یاست.
په افغانستان کې د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له شمالي وزیرستانه د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو له امله خوست او پکتیکا ولایتونو ته تر 15 زره زیاتې کورنۍ راکډه شوې دي. چارواکي وایي چې زیاتره دغه کورنۍ د ژمي لپاره هیڅ ډول بندوبست نه لري او زیاتوي ښایي کډوال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولنډ خبرونه: په کابل کې د سویډن سفیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د کډوالو د چارو د نړیوالې ادارې یو ګډ هیئت پرون خوست تللی دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو حالات له نږدې وګوري. د پاکستان د اردو چارواکو ویلي دي چې د خیبر په قبایلي سیمه کې د اردو د عملیاتو په وخت کې چې د یاغیانو په مقابل کې یې کړی 8 عسکر وژل سوي دي. په شمالي سوریه کې کوردي جنګیالیو ته د کوبانی په ښار کې چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړو اخته دي تقویتي قواوې رسېدلې دي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې تر څو چې د ایبولا ناروغي په لویدیځ افریقا کې موجوده وي په متحده ایالاتو کې به هم خال خال پیښې لیدل کیږي. او د زمبیا د جمهور رئیس مرستیال ګای سکات د هغه هیواد د جمهور رئیس مایکل ساتا د مرګ څخه وروسته د موقتي جمهور رئیس په توګه نومول شوی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا د اوس په مکړې دی رپورټه. د چین پوځ یو لوړ رتبه جنرال په دې اقرار کړی چې ډیر زیات رشوت یې خوړلی، او دا د اداري فساد په ضد د چین د جمهور رئیس په مبارزه کې لومړنی لوړ رتبه نظامي شخصیت دی چې د رشوت خوري د اخیستلو الزام پر لګېدلی دی. د پیکینګ څخه د امریکا ژغ خبریاله شانون وان په دې باب موږ ته رپورټ راکړی دی.
د چین د خلکو د ازادۍ د فوز په دغه پخوانی جنرال شو تای هو چې د هغه ملک د فوز د مرکزی قومندانۍ مرستیال او په چین کې د پولیټ بیرو د 25 کسیزې با نفوذي کمیټې غړی هم وو، د رشوت د اخیستلو الزامونه لګیدلی دي. سره له دې چې په چین کې تر اوسه پورې په دغه یو اویا کلن پخوانی جنرال باندې د رشوت د جرم الزامونه لا اعلان شوي نه دي، مګر بیا هم هغه د کمونیست ګوند نشړل شوی او هم ترینه د جنرالۍ د مقام امتیازات اخیستل شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس سنهوا ویلي چې په خپل د چین دغه پخوانی جنرال شو هم د رشوت د اخیستلو په جرم اعتراف کړی دی. د هنګ کانګ په پوهنتون کې د سیاسي علوم یو استاد ویلي لام په دې باب وایي شو هاي تو په اصل کې د اداري فساد د ویلوي حلقې مشري په غاړه درلوده چې په هغې کې به ممکن په سوونو لوړ رتبه مامورین هم شامل وو. په تیرو لسو کلونو کې خبره داسې وه چې ټیټ رتبه مامورینو او د منځني مقام یو شمېر مامورینو د زیاتو امتیازاتو او یا د پرمختګ دپاره ښاغلي شو ته رشوت ورکوو، چې دا په خپله یو فوق العاده قضیه په دې هم ده چې ښاغلی شو د پیلټ بیرو غړی هم وو. په چین کې د جمهور رئیس په توګه قدرت ته د ښاغلي شي ژیپینګ د رسېدل نه وروستو هغه په خپل ملک کې د اداري فساد په ضد پراخه مبارزه پیل کړې ده چې تر اوسه پورې د دغې مبارزې په وخت کې په لسګونو دولتي مامورین هم زنداني شوي دي. د چین د فوز دغه پخوانی جنرال شون علاوه د هغه ملک درې نور لوړ رتبه مامورین هم د اداري فساد په جرم د کمونیست ګوند نه شړل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان یو وتلی سندرغاړی فرهاد دریا د سرتیری زما وینه تر تا ډیره سره نه ده، تر شعار لاندې افغان وسلوالو ځواکونو ته د وینو د ورکولو کمپاین شروع کړی دی. خبریال ممتاز بهیر په دې اړه د کابل څخه رپورټ رالېږلی دی.
فرهاد دریا نن چهارشنبه د سردار محمد داود خان 420 روغتون ته تللی و او افغان ځواکونو ته یې خپله 1500 سی سی وینه ورکړه. ښاغلي دریا د وینو له ورکولو مخکې رسنیو ته وویل چې د وینو د ورکولو دا کمپاین به د هیواد په کچه وغځوي او له ټولو افغانانو څخه یې وغوښتل چې له افغان سرتیرو څخه ملاتړ وکړي. فرهاد دریا د وینې ورکولو پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی، د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د کابینې یو شمېر سرپرستو وزیرانو ته هم بلنه ورکړه چې افغان سرتیرو ته وینه ورکړي او په دې کار سره نور افغانان وینې ورکولو ته وهڅوي. افغان امنیتی ځواکونو ته د وینې د ورکولو لپاره زه دغه اوو شخصیتونو ته چیلنج ورکوم او یقین لرم چې زما دې چیلنج ته لبیک وایي او په خپل دې کار سره د میلیونونو افغانانو د هڅولو سبب کیږي او د ملي یووالي حکومت له پیل سره د ولسي دولت د بنسټ پیاوړي کولو په هیله له دې ستر ملي حرکت سره یوځای کیږي. فرهاد دریا له هغو چارواکو چې چیلنج ورته ورکړ غوښتنه وکړه چې افغان امنیتی سرتیرو ته د وینې ورکولو پر مهال هر یو او نورو کسانو ته چیلنج ورکړي او په دې سره د وینې د ورکولو دا کمپاین د افغانستان کلیو او بانډو ته ورسوي. د ښاغلي دریا پر وینا د وینې د ورکړې دا کمپاین یو ملي خوځښت دی. د افغانستان سولې او آرامۍ ساتونکو ته د وینې د ورکولو دغه کمپاین په بشپړه توګه یو ملي، غیر سیاسي، غیر دولتي او حتی غیر انجوي حرکت دی. زه د مدني ټولنې د یو کوچني غړي په صفت د خپلې وینې یوې قطرې له لارې یو دانه یا یو زړی کرم، هغه زړی چې ستاسې په همت به یوه ورځ په سترې ونې بدل شي. دغه راز عامه روغتیا سرپرست سوریا دلیل چې په دې مراسمو کې ګډون کړي وو وویل وینه په اکثرو مواردو کې د هغو سرتیرو ژوند ژغوري چې په جګړه کې ټپیان شوي وي. د میرمن دلیل پر وینا اوس مهال د وینې بانک په ذخیرو کې 80% هغه وینه موجوده ده چې د خلکو لخوا په وړیا ډول ورکول شوی او په خوا به دا وینه د پیسو په بدل کې ترلاسه کیدله. میرمن دلیل وویل
خون در بسیاری موارد
وینه په ډیرو مواردو کې ژغورون کې او ژوند بخون کې ده. د جګلې د تپیانو لپاره د غراز د جرایي ولادي او د وینې د سرطان د پیخو لپاره وینه زیاته ارزښت لري.
د پوزي طب د پوهنځي یو زده کوونکی سید رحمان امرخیل وایي چې د ملي اردو زخمیان کله ناکله د وینې له کموالي سره مخ کیږي او که ولس له هغوی سره مرسته وکړي نو دا به ډیر ښه کار وي.
د ملي اردو زخمیان بعضی وخت مخامخ کیږي خو که چیرې دوی ملکیان او هموطنان موږ سره د وینې په ارتباط موږ سره کومک وکړي ډیر ښه کار ده او دغه د وینې اړتیا په شفاخانه کله کله پیښیږي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وینې د ورکړې دود د پخوا په پرتله سناسه عام شوی دی او خلک په وړیا توګه د وینو بانکونو ته خپله وینه ورکوي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
او اوس په مکرې دی راپورته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لایبیریا کې د ایبولا د ناروغۍ نوې پیښې کمې سوي دي. لایبیریا هغه هیواد دی چې د ایبولا ناروغۍ سخت ځپلې دي. په مکرې په دې اړه د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین رپورت.
څو میاشتې کېږي چې د ایبولا د ناروغۍ پر ضد مبارزه روانه ده، خو دا د یو اوس په دغه لړ کې یو لږ امید پیدا سوی دی او هغه دا دی چې په لایبیریا کې د ایبولا په ناروغۍ د اخته کېدو نوې پیښې کمې سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د عمومي رئیس مرستیال بروس الوارد وایي چې دغه هغه څه دی چې دی خوشبینه کړی دی. الوارد وایي چې د لایبیریا حکومت اوس تحقیقات پیل کړي دي چې دا معلومه کړي چې د ایبولا د پیښو کمیدل حقیقت لري او که نه. هغه وویل
کوم
معلومات چې موږ تر دې دمه، یعنی تر چهارشنبې تر ورځې پورې ترلاسه کړي دي، دا معلوموي چې په لایبیریا کې د ایبولا د ناروغۍ د نوو پیښو کمیدل حقیقت لري. خو بیا هم حکومت معلومات ارزیابي کوي او زه فکر کوم چې په راتلونکو ورځو کې به یې پوره پته ولګیږي. په لایبیریا کې د څو میاشتو راهیسې هڅې روانې دي چې د ایبولا د وژونکي ناروغۍ مخه ونیول سي. ډاکټر الوارد وایي چې د دې امکان سره چې د لایبیریا د حکومت او مرستندویو ټولنو اقدامات دي نتیجه ورکړې وي. الوارد وویل چې ډېرې هڅې د دې لپاره سوي دي چې خلک په دې پوه سي چې د ایبولا ناروغۍ څنګه سرایت کوي. دا کار د دې لپاره وسو چې خلک وپوهیږي او خپل ځیني عادتو ته تغییر ورکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاته کړې ده چې تر ټولو مهم کار دا وو چې خلک په دې وپوهیږي چې څنګه خپل مړي په خوندي توګه شخ کړي. ډاکټر الوارد وایي چې د کلینیکونو په جوړولو او د تداوی لپاره د صحي کارکوونکو د روزنې په برخه کې هم پرمختګ سوی دی. هغه وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان او ملګري د ایبولا د ناروغۍ د تداوی د 45 مرکزونو د جوړولو تکل لري چې دغه مرکزونه به 4200 بسترې ولري. دغه مرکزونه به په لایبیریا، سیلیون او ګینی کې موقعیت ولري. بروس الوارد وویل چې تر اوسه د دغو صحي مرکزونو له جملې څخه یوازې 15 جوړ سوي دي. هغه زیاته کړه چې اوس هم ډیر کار پاته دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي رئیس مرستیال وایي چې په سلګونو ډاکټرانو او د صحي برخې کارکوونکو ته اړتیا سه چې د ناروغانو مراقبت وکړي. الوارد وایي چې دا ډیره مهمه ده چې ناروغان په داسې ځایونو کې وساتل سي چې د نورو خلکو نه جلا وي. هغه وایي چې که داسې کار وسي نو د ناروغانو د ژوندي پاتې کېدو چانس به هم ډیر وي. د اوس لپاره په لایبیریا کې د ایبولا د ناروغانو 80% مړه کیږي. که څه هم د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې پرمختګ سوی دی، خو ډاکټر الوارد خبرداری ورکوي او وایي چې د ایبولا ناروغۍ نه ده ختمه سوې او نور ډیر کار ته لا ضرورت شته. هغه وویل که دا پوښتنه کیږي چې آیا زه خوشبینه یم، نو زه په دې ویرېږم چې دغه معلومات به غلط تعبیر سي او خلک به دا فکر وکړي چې ډیر ښه دا دی دغه ناروغۍ کنټرول شوه. خو دغه یوه ډېره خطرناک ناروغي ده. د WHO د عمومي رئیس مرستیال وایي چې داسې شواهد شته چې هغه هیوادونه چې بولا ځپلی دي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه دي ونیسي، خو هغه دا هم وایي چې دغه هیوادونه نور مرستو ته ضرورت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی تاسو سره رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. دا خبرونه به تاسو ته زموږ همکار نسرین محمود عزیزی معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.